ګټي. ورسپانه په دوام کې لیکلي دي که چېرې قرضه په خپله راتلونکې اداره کې سمون رانولي، افغانان به ډېر ژر په هغه خپل اعتبار له لاسه ورکړي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواکې ورسپانه په خپله سرمقاله کې د لوګر ولایت پر وروستۍ چاودنې تبصره کړې او هغه د عامه خلکو د مرګ ژوبلې یوه بله غمیزه بللې ده. ورسپانه د خپلې تبصرې په دوام په پولیسو دا انتقاد کړی چې په دې پیښه کې له بې پروایۍ نه کار اخیستی دی. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې له افغانستان سره د کېدونکو نړیوالو مرستو اغېزې انځور کړي او په عین حال کې خلک د واښو خوړلو په حال کې ښودلې ده. د اصلاح او انیس دولت ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړي دي. انیس په خپله سرمقاله کې د یو جګپوړې امریکایي پوځي چارواکي د روسیو سرګندونو په استناد په افغانستان کې د امن او ثبات په ټینګښت کې د ملي اردو رول مهم بللی دی. خو اصلاح به په افغانستان کې د میوو د خرڅلاو په وړاندې شته ستونزې څېړلې او هغې ته یې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. د ملي ارمان دولت ورسپانو بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره دا خبر ورکړی چې په خوست کې یو خون کې پر امریکایي ځواکونو وسله واله حمله کړې. د ورسپانو بیا د روانو انتخاباتي کمپاینونو په وړاندې د رسنیو مسؤلیتونو ته په اشاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د څارنې د کمیسیون په حواله لیکلی ده چې دولتي رسنۍ د ټاکل شوو اصولو پر خلاف عمل کوي. ورسپانو په خپله سرمقاله کې د افغانستان د شمالي ولایتونو په امنیتي وضع تبصره کړې او لیکلی دی مخکې له دې چې وضع نوره هم خرابه شي باید جدي اقدامات وشي. او د راهن نجات نه دولت ورسپانه هم په خپل لومړي مخ کې د پاکستان د ولسمشر پر وروستیو څرګندونو تبصره کړې او لیکلی دی چې د تروریستي ډلو جوړول د پاکستان د ګټو لپاره و. د ورسپانه بیا په خپله سرمقاله کې د روانو انتخاباتي کمپاینونو یو بل اړخ راسپړلی او د ځینو کاندیدانو پراخو لګښتونو ته په اشاره لیکلی دی چې دوی دا دومره پیسې له کومه ځای کوي. او د ورسپانه بل مطلب په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ځانګړی شوی او د روانو ناامنیو اسباب پکې څېړل شوي دي.
په کوټه کې پر ماشومانو او ښځو د جګړو او بې امنیو د اغیزو د څیړلو په مقصد پرون یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و. د دې سیمینار په پریکړه لیک کې د ترهګرو ډلو له لوري د بېګناه خلکو وژنه په کلکه غندل شوې ده. د دې سیمینار په اړه په کوټه کې د ازادۍ راډیو خبریال دا راپور برابر کړی.
دغه ورځنی سیمینار چې د امن او انصاف په نامه د نږدې لسو مؤسسو د ګډې شبکې لخوا د جمعې په ورځ د کوټې په مطبوعاتي مرکز کې جوړ شوی و، ګڼ شمېر زده کوونکو د پوهنتون استادانو او میرمنو پکې برخه اخیستې وه. سیمینار ته په وینا کې د کوټې پوهنتون د سیاست پوهنې د څانګې استاد حسن آرام اکسی وویل د سوات او وزیرستان په شمول د بلوچستان ګڼو امنیتي پیښو د دې هیواد اقتصاد او تعلیم مخ پر ځوړ راوستی. د خلکو ژوند ډیر تر اغیز لاندې راځي، خصوصا ښځې او ماشومان ډیر اندېښمن دي. کله چې څوک په ډزو وژل کیږي نو تاسو پوهیږئ چې دا د یوې کورنۍ وژنه ده، ځکه په کورنۍ کې ماشومان یتیمان سي او ښځه کونډه سي او میندې پریشانه وي چې څنګه خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي، ځکه د امنیت د خرابوالي له امله د موټرو پر تګ راتګ د بندیز له امله ټرافیکي ستونزې هم وي او میندې ډیر له تشویش سره مخامخ وي. خپلو ماشومان هم ډیر تر اغیز لاندې وي. موږ په کورنۍ کې وینو چې ماشومان هم په خوشحالۍ سره د ساتیرۍ لپاره تر کور باندې نسی وتلای. په دې وروستیو کې په کوټه کې د وسلوالو لخوا په ډزو د خلکو د وژلو له امله د دې ښار امنیتي وضع تر پخوا ډېره خرابه شوې او هر څوک د ویرې له امله چې ګهیځ له کوره راوځي دا هیله نه لري چې ماښام به کور ته سلامت ستون سي. که څنګه د سیمینار یوې بلې برخوالې سنا دورانی وویل په کوټه کې خراب امنیتي وضع ټول ښاریان خصوصا ماشومان او ښځې په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. نوموړی چې د ښځو د حقوقو لپاره په یوه موسسه کې کار کوي وایي د تعلیم د څه ناڅه پرمختګ له امله ښځې اوس ایله د کار لپاره له کوره د باندې د راوتلو جوګه شوي وي، خو وایي امنیتي حالات یې بیرته د خنډ سبب سول.
ښځې لپاره خو ډېر زیات مسلې دی، هغه هر په والا چې مور دی بیا هم پریشان دی، چې خور دی بیا هم پریشان دی، چې مینه ده لور ده بیا هم پریشان ده. هغه دا وجه سره کې چې د دې کور سړیان مشران چې دی هغه چې کور سره ووځي بیا نن سبا دا ګارنټي نشته چې دی صحیح سلامت بیرته کور ته راځي کې نه راځي. بیا زما خیال زما رقم ښځې چې کور سره راوځي او ښځو دپاره کار کوي، خو ښځې دپاره ډېر زیات مسلې دی. زه چې مرګ غواړم هغه به عزت کړي. دا رقم نه کې خدا نو خواسته ستا لاسونه نه یې ستا پښې نه یې کفن هم تا ته نصیب نسی، خو هغه رقم شاید زما نه دی خیال کې یو ښځې م غواړي. دا هم ریزن دی چې ښځې نه راوځي کور سره.
یوې ماشومې چې په دې سیمینار کې برخه لرله ازادي راډیو ته وویل دا او کوچنی ورونه د خراب امنیت له امله نسي کولای چې په خوشحاله زړه ښوونځي ته ولاړ سي او یا له کوره د باندې د لوبو او شیانو اخیستلو لپاره راووځي.
زما نوم هم دی زما خاص دی خټک د کوټې کې ستېږم. داسې دی مشه کنټري حالات بالکل صحیح نه دی. د اوس خلک کوکور نه بار نه ورته شي کلینګ ټارګیټ دی او هغې کې انسان مړدای شي. زما داسې دی چې اوس خلک بالکل هر څرنګې پپې د امن او امان خالق آر وقت بری اربتل اوسا انا من نشتر خالق اوس بری نروتا شی اغا بیریگی
پر دی سیمینار که ده برخوالو لخواه یواز یو قرارداد ورانده او تصویب چو چی پسیمه که ده ترهگر و دالشتون ده هغوی ورانکار فعالیتون او ده بیگونا خلق و وجن پا که پکلک و غندل چول
پر مشومانو او خزو ده جگرو او بی امنیو د اغیزو د څیړلو په مقصد په کوټه کې د جوړ شوي سیمینار په اړه راپور مو اوریده. د صوبه سرحد په سوات او ملکنډ سیمو کې له دوه میاشتنیو جګړو وروسته د پاکستان پوځ بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته بولي. له دې سیمو څخه څه باندې دوه میلیونه تښتیدلي خلک اوس حیران دي چې په خپلو سیمو کې به له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا خلک اوس هم د صوبه سرحد په بېلابېلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ازادي راډیو خبریال ابوبکر صدیق په یو راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې چې لنډیزې فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
عبدالله چې د پاخه عمر سړی دی د سوات په مټه سیمه کې بسګر و. خو دوه میاشتې مخکې د جګړو له امله خپله سیمه پرېښوده او ګاونډۍ سیمې هزاره ته ولاړ. عبدالله او د هغه کورنۍ له شاوخوا درې میلیونه نورو خلکو سره له 2004 میلادي کال راهیسې چې د پاکستان پوځ له سخت دریځو سره په جګړو کې ښکېل دی خپل کورونه پرېښي دي. عبدالله د هغې ډلې له بې ځایه شو څخه دی چې په راوروستو کې خپل کور پرېښي. د مخه تر دې چې عبدالله خپل کور پرېږدي استقامت یې کړی و. هغه د سولې کمیټه جوړه کړې وه څو خپل کلی له وسلوالو طالبانو وساتي، خو ټولې هڅې یې په اوبو لاهو شوي او له خپل کلي وتلی.
سواتیان داسې ډېر شوي لکه په خوب اوبه سړي باندې چې ناڅاپه سوکرای شوي چاړی په لاس کې. نو هلته بیا چې ژوند ډېر وران شو، بازارونه بند وو، خلک به مخ به پتو سلسله اتیا اتیا کسان به ګرځېدل. دلته کې هسپتالونه بند شو، سکولونه بند شو، پولیس کارکردګي ټپ شوه، عدالتونه بند شو. نو ډېر خلک د دې مجبورو د لاسه چې حالات ژوند تېرول ناممکن شو. نو په دې حالاتو کې زموږ د سواد زیات خلک سره زموږ مختلفو ځایونو ته فارغ شو.
اوس عبدالله او د هغه کورنۍ دې ته تیار دي چې بیرته خپل کور ته ولاړ شي او د آرامۍ په تمه دي. د روانې میلادي میاشتې په نهمه د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلاني اعلان وکړ چې بې ځایه شوي خلک کولی شي د جولای له 14 یعنې سر له راتلونکي سې شنبې بیرته راستانه شي. هغه وویل چې د امنیت لپاره به پوزی ځواکونه په سیمه کې پاتې شي. یوسف رضا ګیلانی وایي نن غواړم خپل خلکو ته مبارکي ورکړم چې د جولای له 14 بې ځایه شوي خلک کولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. زموږ وروڼه، خویندې، میندې او ماشومان او زموږ هغه خویندې او میندې چې له ډېرو ستونزو سره مخامخې شوي دي انشاءالله بیرته به خپلو سیمو ته له همدې نیټې راتګ پیل کړي. خو امنیت هغه مسله ده چې ډیر بې ځایه شوي خلک ورته اندېښمن دي. یوسف رضا ګیلانی د خبرې دوه ورځې وروسته له هغې وکړې چې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جان هولمز وویل پاکستان دې ته اړتیا لري چې د مناسبو شرایطو په تیره د امنیت په اړه خلک مطمئن کړي. په وروستیو کې د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې په سوات کې د طالبانو مشر مولانا فضل الله په یو هوایي برید کې وژلی دی او وی ویل چې په سیمه کې د 1.5 زر مخالفو وسلوالو په وژلو او د سوونو په نیولو سره سیمه پاکه کړې ده. خو ډېر سیمه ییز خلک لا هم خپلو سیمو ته له تګ څخه ویره لري. حیدر علي خان چې په سوات کې یو حکومتي چارواکی دی وایي
او باقی را تیا فیصد علاقه خدا فیده چه ده که پستوگ نا که ده شی زمان خدا خلقو تاپیل ده چه الان ده کمجون تیره ده پسسته سرا چه باقی دیو لار شی یلتا خپل وطن تا عباد شی یلتا خپل روزگار شروع کی عام جون شروع کی زنو رو بوم اصلاو چه ده شی و خل حکومت پم منگ ده خواست کرده ده و بده باره مشوار کیو
د سوات جګړه ځپلې سیمې کې د هولمز په ګډون د مرستندوی ټولنو کارکوونکي ته سترګو کیږي. هولمز د جولای په 8 د صوبه سرحد په مردان سیمې کې بې ځایه شو ته ویلي وو جان هولمز وایي موږ غواړو هر څومره ژر چې ممکنه وي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو دا کار به د خلکو په خپلې خوښې وي، دوی به خپله دا انتخاب کوي. خود مټی بسګر عبدالله وایي کمرستې په سمه توګه ولګیږي نو ډیر خلک به بیا راتلو ته زړه ښه کړي.
د دې ژوند په لمبو کې د ازادۍ رادیو د ځانګړو راپورونو یوې بلې برخې د خپرولو وخت راورسید. د راپورونو په دې لړۍ کې چې اوس یې څلورمه برخه خپرېږي، په افغانستان کې د ژوند پر بېلابېلو اړخونو د جګړو اغیزې څېړل کیږي.
ژوند په لمبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي رادیو خاصه لړۍ.
د افغانستان په جګړه ځپلو سیمه کې په زرګونو نجونې ښوونځیو ته نسي تلای، او هغه چې ښوونځیو ته ځي بېلابېل ګواښونه ورته متوجه دي. په افغانستان کې 80% خلک تر 15 کلنۍ کم عمر لري چې باید ښوونځیو ته لاړ شي.
د ناشناسو کسان لخوا تخته را کړل شوی ده.
هغه مور پلار ته وایو، هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته.
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په دې کړۍ کې پر همدې بحث کیږي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف اداره وایي په نړۍ کې 6 میلیونه کوچنیان په هغو هیوادونو کې ښوونځیو ته نسي تلای چې د وسلول تاوتریخوالي له کبله اغیزمن سوي دي. دغه اداره وایي د دې شمیر نیمایي یعنی 1.5 میلیونه نجونې دي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز رئیس ډان ټولی چې د روان میلادي کال په مې میاشت کې افغانستان ته راغلی و وویل اوس مهال په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات کوچنیان ښوونځیو ته ځي، حال دا چې په 2000 میلادي کال کې شمیر 1 میلیون و. د یونیسف دغه مقام زیاته کړه په دې وروستیو کې ځینې زده کوونکي په جګړو تاوتریخوالي او بمباریو کې وژل شوي یا ټپیان دي، لکه په فرا ولایت کې. دغونه کراری اوس هم د زرګون نجونو د زده کړې مخه نیولې ده.
زما نوم نظیفه جلالی ده، په اتم سن کې ما اوس په مونږ په څوک داز و نه کړی، څوک مونږ ته شته اختطاف او د نور کارونه ونه شي. اختر ورته ورکوي چې ته باید بیرون ته نوځې، ته یو انجلۍ مکتب ته ولاړ نه شي. نجونې څه چې الکان هم بیریږي او ډیری الکان مکتب ته نشي تللی، ځکه چې پروش کالی چې یو انجلۍ تښتولې وو، نو ځکه دا ټول زموږ خلک بیریدل دي، مکتب ته نشي تللی. مونږ یو انصفي و چې زبیده نومیده، مګر مکتب ته ناراضي ځکه چې یو ورځ موږ مکتب ته وغوښتله، پښتانه مې ځینې وکړله. هغه وویل چې ماته د ناشناسو کسانو لخوا ماته تخته را کړل شوی ده چې ته به مکتب ته نه ځې. که مکتب ته ولاړې، ستا ژوند به هم تباه شي او ستا کورنۍ به هم په ارامه ژوند ونه کړي. دا نجلۍ دا خبرې کړې دي او تر ننه پورې موږ په مکتب کې دانې دلدلې. زموږ ډېر انصفیانې دي چې د دې له ویره چې مونږ اختطاف نه کړي، په مونږ پسې جزا ونه کړي، نورې خبرې جوړ نه شي، مکتب یې ایله کړي دي. د زابل په ولایت کې مور او پلار خپل اولادونه نه پرېږدي.
یونیسف وایي د افغانستان ناامني د دوی لپاره یو لوی چیلنج دی. زیات ښوونځي د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې تړل سوي. د هلمند د پوهنې ریاست چارواکو ځینو نړیوالو اژانسونو ته ویلي دي چې په دې ولایت کې له تیر دریو کلونو راهیسې د ښوونځیو تړل کېدل او سوځل زیات سوي دي. دغه ریاست ویلي دي دا مهال په هلمند کې 45,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې د تیر کال په نسبت یې شمیر کم دی. اټکل کېږي په دې ولایت کې به هغه ماشومان چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي 2,45,000 وي. راپورونه وایي زیاتره نجونې چې له ښارونو لرې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي اوس پر کورونو ناستې دي.
بیرې جنې څه کولای ته ساره خلک مس په بازار کې دي، هغه کولای شي په لورګانو تعلیم وکړي. په بازار څه وتلې دي، هغه نس کولای په بازار ته وتلی.
ټیلیګراف برېټانوي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې تر 300 زیات زده کوونکي او ښوونکي وژل سوي دي. بل لوري ته واشنگټن ټایمز ورځپاڼه د غویي اثور پر اتمه په خپل خبره کړې مقاله کې د هلمند د پوهنې ریاست د مرستیال محمد ولی لقول لیکلي دي یوازې تیر کال په دې ولایت کې 8 ښوونځي وسوځول سول. د دې ولایت چارواکو ویلي دي له نورو ولسوالیو څخه 3000 زده کوونکي لشکرګاه ته ورمات سوي او په دې ښار کې خپلې زده کړې کوي. دا هغه څه دي چې نجونې ورڅخه محرومې دي. په زیاتو سیمو کې ښځینه زده کوونکو له ښوونځي قلم او کتاب سره مخشه کړې ده. په دغو نجونو حالت څنګه دی؟
لکه دا اوس چې خلک داسې کارونه کوي، د هغوی هم دغسې دي، په شي به نه پوهېږي، د هر چا په خبرو کې به راځي، په لاینده وینو چې سمه به یې اخلي انشاءالله. زموږ د وطن تعلیم ډېر پسته پاته دی. اوس دا ډېر خلک دي چې موږ سره اوس کوشش کوي چې یو څه پرمختګ وکړي. زموږ وطن امنیت راوړي، زموږ مکتب ته چې څوک ونه بیریږي، چې راځي مکتب ته ډېرې نجونې اوس په کورو کې ناستې دي د بیرې څخه. مور پلار یې نه پرېږدي. مور پلار هغه مور پلار ته وایو، هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته. هغوی نو یو څه ځینې غواړي چې راځي مکتب ته، مګر مور پلار یې نه پرېږدي او ځینې بیا خپل هم ناستې دي.
د پوهنې وزارت ویند محمد اسف ننګ رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي یوازې په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 140 زده کوونکي او ښوونکي وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. د پوهنې وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر 115,000 زیات زده کوونکي ښوونځیو ته نسي تلای. په افغانستان کې ځینې کلتوري مسایل او ځینې مرموز خو په خپل ډول کې حیرانوونکي بریدونه هم کله ناکله د ښځینه زده کوونکو په وړاندې خنډونه ایجادوي. د ساري په توګه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په کندهار کې پر 1500 ښځینه زده کوونکو د تیزابو شیندل، دغه راز د کابل په شمال کې پر ګڼو نجونو د یو ډول ګازو کارول. د هلمند د پوهنې ریاست یو مقام ښاغلی پوپل وایي له دغو ګواښونو سره سره زیات نجونې په ډېره مینه ښوونځیو ته ځي.
په ډېرو سختو شرایطو کې دوی دا تعلیم کوي، ځکه چې نه وطاق شته او نه بل څه عاید لري. نو موږ دغه مشکلاتو سره ډېر لاس په ګرېوان یو. مکاتب مو راباندې تنګ شوله او شاګردان هغه وضعیت مو روزمره خرابېږي.
جمیله نیازی په لشکرګاه کې د نجونو د لیسې مشره ده. هغه وایي په دې لیسې کې شاوخوا 150 ښوونکي درس ورکوي او لیسې تر 6000 زیاتې زده کوونکي لري، خو هغه وایي له زیاتو ګواښونو او ستونزو سره سره یې دغه لیسه فعاله ساتلې، حال دا چې مناسبه پاملرنه نه ده ورته سوې.
موږ کتابونه نه لرو، زموږ شاګردان کتابونه نه لري. څو پلا موږ د ریاست معرف سره خبرې کړې، د اعتماد وزارت سره خبرې کړې دي. دا ډېر غټ پرابلم دی موږ ته، او موږ خپله په دې باندې ډېر رنج وړو چې موږ کتاب نه لرو. او دا موږ خواهش د لوړو مقاماتو څخه دا دی چې کتابونه موږ ته شاګردانو ته باید ژر تر ژره آماده کړي څو چې دوی خپل تدریس ته ادامه ورکړي. او د قرطاسې په باب موږ مشکل نه لرو، ځکه چې د یونیسف خواد څخه یو څه اندازه قرطاسیه و معرف ته راکول کیږي، راستول کیږي او معرف د شاګردان سره دا کومک کوي.
د افغانستان د پوهنې قانون په درېمه ماده کې راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوریت اتباع له هر ډول تبعیض پرته د ښوونې او روزنې د برابر حق لرونکي دي. افغان حکومتي چارواکي وایي دوی تر ډیره د ښځینه زده کوونکو پر زده کړې ټینګار کړی او زمینه یې ورته برابره کړې ده. د ژوند په لمبو کې بل پروګرام کې هم د ناامن ولایتونو پر تعلیمي ستونزو خبرې کیږي.
موږ په خپل وطن کې د پوهنې باندې سمسور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. موږ په خپل وطن کې د پوهنې باندې سمسور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. دارنا پرند ګران هیواد په هر یو نور غواړو، علم کور په کور 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 غواړو.
ساعت 11